دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو زه اجمل انمو د ازادي رادیو د پی او استودیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې هر کله کوم په دې هیله چې وخوره زوب ولري دا دې خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د داعش د فعالیتونو تایید کړی خو وایي چې ولایتونو ته یې د پراخېدو خبره نه منې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په شمول یو شمېر لورو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. افغانستان ته مو د زرګونو امریکایي سرتیرو له استول کېدو هم خبره وو، خو تر دې هر څه په مخکې پام وکړئ خبرونو ته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صفي الله ستانکزي اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نیویارک ته رسیدلی او تمه ده نن ماښام د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا وکړي. د امریکا دفاع وزیر وایي د هغوی 3000 امریکایي پوځیانو چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي ستراتیژۍ له مخې دغه هیواد ته استول کیږي ډیره برخه روانه ده. او چین او روسیې پرون په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو راوستو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز رد کړ. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به نن ماښام د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د تروریزم له امله ټولو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه وینا وکړي. د ارګ ماڼۍ په ټویټر کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار وختي نیویارک ته رسېدلی او تمه ده په عمومي اسمبله کې تر وینا مخکې هم له یو شمېر مشرانو سره وینا وګوري. ولسمشر اشرف غنی به د ډنمارک، اتریش او فنلند له مشرانو سربیره د پاکستان له نوي صدر اعظم شاهد خاقان عباسي سره هم وګوري. د افغان ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم د دې لیدنه د دې لپاره مهمه ګڼل شوې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې ښې نه بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د هغو 3000 امریکایي پوځیانو چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې دغه هیواد ته استول کیږي ډیره برخه پر لاره ده. جیمز ماتیس پرون ماښام په پنټاګن کې خبریالانو ته وویل د نه غواړي د سرتیرو دقیقه شمیره وښیي، خو زیاته یې کړه چې دقیقا له 3000 زیات سرتیري به افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا نوې سرتیري به هم تر ډیره د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د روزنې دنده پر غاړه ولري. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې نوې امریکایي سرتیري به هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او هوایي ملاتړ به ورته برابروي. د غور ولایت امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د فیروزکو ښار په شمال کې او تنه وسلوال طالبان وژل شوي او نور ټپیان دي. د غور د امنیه قمندانۍ ویاند محمد اقبال نظامی ازادي راډیو ته وویل په وسلوالو طالبانو د حمله د غلمین په سیمه کې پرون شوې ده. اخو د غور والی عبدالحی خطیبي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبانو ته اوختي مرګ ژوبله یاد کړه او ټینګار یې وکړ چې د هغوی پر ضد ولسي پاڅونونه هم روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي تیر شپه نه پیژاندو کسانو په یو برید کې دوه عام خلک وژلې دي. د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې نه پیژاندو پرون شپه د چاپې درې په سینزو سیمه کې د عامو خلکو په موټر چې په کې له هجر راستانه شوي کسان ناستو حمله کړې ده. د همت په خبره د دوه کسانو په وژل کېدو سربیره یو تن بل ټپي شوی هم دی. قمندان همت وایي د دې حمله په تړاو چې تر ډیره شخصي دښمني ښکاري پولیسو دوه تنه نیولې هم دي. ورزو د نړۍ خبرونو ته، چین او روسیې پرون په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د 128 هیوادونو په ګډون د هغې اعلامیې له لاسلیک کولو ډډه وکړه چې طرحه یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې کړې. روسي چارواکو وویل که څه هم روسیه د ملګرو ملتونو د بیوروکراسۍ د اغیزمنولو د نظر ملاتړ کوي، خو په دې باور ده چې هر راز اصلاحات باید له غړیو هیوادونو سره تر سلا مشورو وروسته راشي، نه دا چې یوازې د متحدو ایالتونو لخوا په یوه اعلامیه کې تحمل شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا د روسیې تاس خبری اژانس ته وویل موږ ټول په نړیوال ډګر کې د ملګرو ملتونو د رول پراخېدل غواړو، خو د په وینا ملګری ملتونه ډیرو پراخو اصلاحاتو ته هم اړتیا نه لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو له غړیو هیوادونو غوښتي دي چې په لسو مادو کې د ملګرو ملتونو د اصلاحاتو اعلامیه لاسلیک کړي.
In recent years, the United Nations has not reached its full potential.
وروستایو څوکلونه کې ملګرو ملتونو د بیوروکراسي او ناوړه مدیریت له کبله لخپل ټولو امکاناتو کار نه دی اخیستی. حال دا چې د ملګرو ملتونو عادي بودیجه 1.3% کې زیاته شوې او له 2000 کال را په دې خوا یې د کارکوونکو شمیر دوه چنده شوی، خو موږ د دې پانګونې نتیجه نه
وینو.
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا هم وویل چې ملګري ملتونه زیاتې پیسې لګوي او تر اندازې زیات کارکوونکي لري. د دې پانګونو پایلې نه دي معلومې. او امریکایي رسنیو ریپورت ورکړی چې څېړونکو د ډانلډ ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پاول منفورد ټلیفوني اړیکې د محکمې د حکم له مخې اوریدلې او اوس یې له مخې د محکوموي. پاول منفورد د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له څو نږدې سلاکارانو څخه دی چې د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د تورونو په تړاو ترې پوښتنې کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې تېر کال د جولای په میاشت کې امریکایي اجنټانو په ورجینیا کې د منفورد په کور ننوتل او هغه ته یې ویلي و چې پر ضد عدلي ادعا لري. سی این این هم د یوې ناپیژانده سرچینې په حواله ویلي چې د محکمې د سري حکم په اساس له 2016 کال انتخاباتو مخکې او وروسته د پاول منفورد د خبرو یا ټلیفوني تماسونو د اوریدو اجازه ورکړل شوې ده.
دوستانو خبرونه مو اوریدل چې صفی الله ستانکزی درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په یو تازه ریپورت کې ویلي داعش تېر کال د افغانستان په یو ولایت کې فعالیت درلود، خو سږکال یې فعالیتونه او تحرکات نورو ولایتونو ته هم پراخ شوي دي. په افغانستان د دفاع وزارت د داعش فعالیتونه مني، خو وایي ولایتونو ته یې د فعالیتونو د پراخېدو خبره نه مني. د دفاع وزارت
مگر د دوی په حرکتو کې زیاتواله نه درغله کم شوه دي، ځکه دوی په افغانستان کې ډیر زپلسی وی دي. خو خوای په هلمند کې تحرکات و نشته، په پرا کې و نشته، په روزګان کې، زابل کې، پننګرهار کې وټه کول.
د دفاع وزارت د ویان سرګندونې به په دې موضوع په یو بشپړ ریپورت کې واوري. پر همدې موضوع د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون له یو غړي ښاغلي صالح محمد صالح سره مغږېدلې یو. تیره شپه د کندهار په خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د 14 وسلوالو طالبانو او درې ملکي کسانو د وژل کېدو ریپورټونه ورکړل شوي. دا موضوع هم څېړو. دلدې به مو هم خبر کړو چې پینټاګون وایي 3000 امریکایي سرتیري افغانستان ته پر لاره دي. وقت یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو، اقتصادي خبرونه او د روغتیا پروګرام هم د دې یو سات برخه دي. دوستانو تاسو موږ له ازادي رادیو ناوړی تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه د پی یو استډیو په نوم خبری خبرونه ته واګی. د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د داعش فعالیتونه تاییدوي، خو وایي ولایتونو ته د دې فعالیتونو د پراخېدو خبره نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په یو تازه ریپورت کې ویلي چې داعش تېر کال د افغانستان په یو ولایت کې فعالیت درلود، خو سږکال فعالیتونه او تحرکات وو ولایتونو ته پراخ شوي دي. په دې اړه د اوس رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، له تاسو به واورو، تاسو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر دغه وروستی ریپورټ هم اتمن کتلی دی او په دې اړه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم خبرې کړي دي. په دې اړه راته ووایي چې څه ویل کېږي د داعش د فعالیتونو د پراخېدو په اړه.
بلې ان صاحب، د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د داعش فعالیتونه مني، خو له ننګرهار او کونړ پرته په نورو ولایتونو کې د فعالیتونو د پراخېدو خبره بیخي نه مني. دوی وایي چې دفاع وزارت البته وایي چې داعش ډله په افغانستان کې سخته ځپل شوې ده او د محلمات سره مخامخ ده. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري شیباوړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تحرکات داعش مونږ تاییدو مگر د دوی په حرکتو کې زیاتواله نه درغله کم شوه دي، ځکه دوی په افغانستان کې ډیر زپلسی وی دي. خو خوای په هلمند کې تحرکات و نشته، په پرا کې و نشته، په روزګان کې، زابل کې، پننګرهار کې وټه کول شو، په کونړ کې وټه کول شو. اوس تحرکات یوازې په کونړ کې جلب جاز ویل کیږي چې کوي، پننګرهار کې لګ تحرکات شته، په جوزجان کې شته، او په فاریاب ساری پول کې. نور د افغانستان په نورو نقطو کې تحرکات نه لري.
دغه سرګندونې داسې محل کېږي چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر په یو تازه راپور کې راغلی دی چې د شتیر کال د افغانستان په یو ولایت یعنی په ننګرهار کې فعالیت درلود، خو سږ کال فعالیتونه او تحرکات د افغانستان او ولایتونو ته پراخ شوي دي. د دغه دفتر په تازه راپور کې همداشان راغلی دي چې په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حملې دوه چنده زیاتې شوي دي. په دې اړه موږ د دفاع وزارت له ویان پوښتنه وکړه، د که څه هم دغه راپور نه تایید او نه هم رد کړل، خو یوازې دومره وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي چې دلی دي چې د داعش د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ماته ورکړي. همدارنګه دوی ولیدي چې یوازې اوس مهال د داعش فعالیتونه او د جلب پروسې د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې روان دي. بلی انساب
ډیر زیاته مننه کوو رحمت الله افغان له تاسو سره پاماني کوو او تاسو وی به مرکی تر ازو چې پام دی موضوع مو کړی دا د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي وایي چې افغان حکومت په هیواد کې د داعش د فعالیتونو په اړه ناسم معلومات خپروي. د دې کمیسون غړي سالی محمد سالی ازادي رادیو ته ویل چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دي. له ښاغلي سالی سر رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه ځینې پوښتنې دي.
زما په نظر باندې د افغانستان دولت د دې په ځای چې حقیقت وي، کله کله د دې نه داسې یو ارقام خپریږي چې هغه د خندا وړ هم وي. نو زما په نظر باندې داعش اوس ورځ پر ورځ منه روش کوي او دغه راپور چې دی نشر کړی دی دغه سره زه موافق یم. د افغانستان د ویندانو چې کوم راپورونه ورکوي دوی ته ګناه هم نشته، ځکه دوی مجبوره دي چې د خپلو روحیه دپاره د ولس دپاره دغسې یو کله کله زیات ارقام وښیي د دوی د مرګ او جوب دی. خو بیا هم
تاسو له نظره واقعا د داعش ډله په افغانستان کې په اوو ولایتونو کې فعاله ده، کله دین هم زیاته فعاله ده یا کمه؟
دې کې شک نشته چې اوو ولایتونه چې کوم تاسو ته اشاره وکړه دې کې هم شتون لري، فعاله ده. نور ولایتونو ته هم دوی کوشش کوي چې خپل جنگلي والته سوق وکړي او د خلکو سره روابط او د خلکو جذب، او په دې کې هم ډېر تبلیغات او د دې کارونه روان دي. نو زما په نظر باندې ان دې حالات دا ده چې د وو ولایتونو نور هم اضافه ویل شو چې په ولایتونو کې روش کړل او لګېدي د روش په حال کې دي.
تاسو معلومات څه دي؟ واقعا داعش ډله له طالبانو سره په ځینو ساحو کې لکه مثال د میرزا او لنګ سیمه ورکو یو ډول یعنی په همغږي فعالیت لري که جلا جلا فعالیتونه لري، او د دوی ترمنځ همغږي شتون لري؟
هغه خپل کارونه کوي، په طالبانو کار نه لري، طالبان په داعش کار نه لري. تقریبا نږدې په نږدې کې قرارګاونه دي، هلته کسان یو بل سره نږدې په نږدې اوسېږي. داسې ډېر مخالفت یو بل په مینځ کې په کونړ کې زه نه وینم، ولې ځینې ولایتونو کې د دې د نښتو خبرونه څنګه چې تاسې معلومات لري او د میډیا د لارې اوري دغسې هم موږ هم اورو، زیات اختلافات تر اوسه پورې دا تحصیل نه شي. ولې میډیا او ځینې خلک داسې وایي چې د دې په مینځ کې ژور اختلافات شتون لري، تر اوسه پورې داسې خاص اختلافات چې هغه موږ او تاسو په باسو کو تر اوسه پورې نه دی لیدل شوی.
څه کول پکار دی افغان حکومت ته نړیوالې ټولنې ته تر څو پورې داعش فعالیتونه محدود او په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي؟
زما په نظر باندې په اختیار لاره دا ده چې نه یوازې داعش، هر هغه څوک چې د افغانستان د اوسني نظام په مخالفت کې ولاړ دی دې لپاره باید کار وکړي. هغه کار یو لار د جرم په دستور ده.
دا افغانستان دا ولسی جرګې دا کورنی امنیت د کمیسون غړی سالی محمد سالی و چې په افغانستان کې دا داعش د فعالیتونو د پراختیا په اړه نظر څرګنداوه.
راځي د ځوان فکر خبرونه لاله په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو د ځنګړې خبرونه هر سه شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلای شي.
دوستانو د افغانستان په اړه ځین نور مطالب هم لرو. له دې مهم خبره وو چې پینټاګون وایي 3000 امریکایي سرتیري افغانستان ته پر لار دي. همدارنګه به په کندهار کې د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د څو وسلوالو د مرګ ژوبلې په اړه یو رپورټ درته وړاندې کو. خو اوس په یوه نړیواله مسله راواخلو، د امریکا سنا په غوڅ اکثریت سره د 200 میلیارد ډالرو پوځي بودیجه تصویب کړه. په دې بودیجه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لګښت هم شامل دی. احمد شیبر موضوع څارلې ده او همدا اوس سره په سټوډیو کې ده. شیبر صاحب، درته وایي چې دا بودیجه د امریکا د متحده ایالاتو له نورو پوځي بودیجو سره څه توپیر لري؟
مننه انسب دا بودیجه پوتيري ویل سيزي کې د افغانستان بیرغت جګړې د لګښت سربېره تر بل هر وخت زیاته ده او سنا د سنا لوري په غوس اکثریت تصویب شوې ده. د دې بودیجه لایحه چې 1215 مخه د سناتورانو نه ته د اته په وړاندې تصویب کړه.
د امریکا د پوزي بودیجه د کوم لګښتونو لپاره ده؟ د څومره وخت لپاره وي؟
دا بودیجه د روان مالي کال لپاره ده چې د اکتوبر له لومړۍ پیل شي او امریکایي پوځیان 200 میلیارد ډالر د شمالي کوریا د مخ په زیاتېدونکو خطر د دفاع کولو لپاره د توغندیو پر دفاعي سیستم لګوي. البته ټول پیسې په شمالي کوریا نه لګي شي، خو شمالي کوریا په وروستیو کې د لری واټن داسې توغندي وازمویل چې ویل کېږي د امریکا تر خاورې پورې رسي شي او وروستۍ دغه ازموینې تیرونه شمالي کوریا وکړي. د امریکا د پوځي لګښت لپاره له دې بودیجه 640 میلیارد ډالر بل شوی دي چې پر دې پیسو د امریکا دفاع وزارت وسلې برابروي، پوځانو ته به معاشونه ورکوي او 8 میلیارد نوري د افغانستان، عراق، سوریه او د نړۍ په نورو ځایونو کې د جنگي ماموریت لپاره ځانګړي شوی دی. اوان سپ د دې پوځي بودیجې لمخې چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ یې وړاندیز کړی و 603 میلیارد ډالر د پوځ عادي بودیجه ده او 15 هم د امریکا د بهر په بهر کې د امریکا د پوځي لګښت لپاره ځانګړي شوی دی.
لرا زیات هم مننه احمد شیبر. دوستان و موریدل شي د امریکا سنا په غو سکثریت سره د 200 میلیارد ډالرو پوزي بودیجه تصویب کړه. مخکې له دې چې نور ریپورتونه تور شو، په مکه اقتصادي خبرونو ته مرزي احمد زید راوړي.
په کابل کې د آسیا د اسلامي بانکداري د پوهاوي په کانفرنس کې په افغانستان کې د دغه بانکداري د ګټو رواجولو او اسانتیاو په اړه خبري وشوې. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خان جانل کوزینن ازادي رادیو ته وویل اسلامي بانکداري کولای شي په هیواد کې د لوی پانګونو سره لوی مرسته وکړي. نوموړی وایي کله چې افغان سوداګر او خلک د اسلامي بانکداري د ګټو په اړه پوښي، نو د سوداګرۍ او پانګونې برخه به لا پیاوړې شي.
نو د اسلامي بانکداري دا شته چې په دې کې یو سلسله اصول د اسلام د نظر به غښتل شوی دي او د سود او هغه د حراموالي مسله په کې د منځ ځي. نو په دې خاطر باندې زه باور لرم چې ان شاء الله ډیر خلک د بانکداري نوې استفاده وکړي او په افغانستان کې به تجارت او سرمایه‌ګذاري رونق وکړي.
دغه کانفرنس نن د یوې ورځې لپاره په کابل کې پرانیستل شو چې پکې د خصوصي سکتور او دولتي چارواکو استازیو ګډون کړی و. په بامیان کې ډیر ژر لوو سو څخه زیاتو هغو ښځو سره چې نوی غوړي د سوداګرۍ کاروبار پیل کړي د اقتصادي هوساینې په هدف نقدي مرستې کیږي. د بامیان د سوداګرۍ او صنایعو مدیر علي رضا حسن زاده نن ازادي رادیو ته وویل چې هر ښځې ته د ایټالیا لخوا 1500 ډالر ورکول کیږي. ښاغلی حسن زاده وایي چې په دې سره په بامیان کې د سوداګرو ښځو شمیر زیات او هم به د دوی ژوند له اقتصادي پلوه ښه شي. مرسته شوې پیسې به د دغو ښځو خوا تر ډیره د مالداری، کرنې او دوکانداری په برخه کې ولګول شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 900 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د زینو بهرنی اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 70 پوله، او زر پاکستانی کلدار 601 افغانۍ.
دوستانو تاسو موږ غلاسه د رادیو نه اوري اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اوس هم ریپورت راخلو. پینټاګون وایي 3000 امریکایي سرتیري افغانستان ته پر لار دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس تر مخه خبري اعلان تول چې دا سرتیري څه پر لار دي او ځینو ته افغانستان ته دتلو په اړه خبر ورکړل شوی دی. امریکا د سرتیري ورسلاغه افغانستان ته سوي چې تر میاشو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان کړه. احمد تکل په دې اړه چې زیات تر اوري.
د امریکا دفاع وزیر وایي د هغو 3000 امریکایي پوځیانو چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ستراتیژۍ لمخې افغانستان ته استول کیږي ډیره برخه پر لار دي. جیم ماتیس تر مخه په پینټاګون کې خبريالانو ته وویل د نغوړی د سرتیرو دقیقه شمیره وخی، خو د زیاته کړ چې دقیقاً له 3000 زیات سرتیري به افغانستان ته واستول شي. ماتیس وویل ډیره برخه د سرتیري یا پر لار دي او یا خبر ورکړل شوی چې ډیر ژر به واستول شي. ماتیس وویل د سرتیري افغانستان ته روان شوی دی. خدای نه غواړي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي، ځکه د پوینه خای نور جزئیات د دښمن په ګټه وي. د امریکا او ناتو ځواکونه د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې عمدتاً افغان سرتیرو ته پوځي روزنه ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي نوي سرتیري به هم تر ډیره د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د روزنې دنده پر غاړه ولري، خو په عین حال کې بل افغان ځواکونو سره مرسته کوي او هوایي ملاتړ به ورته برابروي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن سهار ازادي راډیو ته وویل اضافي امریکایي پوځیان به افغان سرتیرو ته د نویو تجهیزاتو کارول هم ورزده کړي. فعلا زموږ دندې زیاتې دي، زموږ پوځي قطعې مثلا د هوایي قول اردو یا د کوماندو ځواک تشکیلات پراخ او په نوې ټکنالوژۍ او تخنیک سنبال شوي، او له دې ټکنالوژۍ د کار اخیستو تکتیکونه هم د ناتو او متحدو ایالاتو د پوځیانو لخوا افغان ځواکونو ته ورښودل کېږي چې دا فعالیت به هم د تیر په څیر دوام وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د متحدو ایالاتو د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال په خپل وینا کې ونه ویل چې افغانستان ته به په کوم شمیر پوځیان واستول شي، خو د کانګرس د غړو او ناڅرګندو چارواکو په حواله پر راپورونو کې تر 400 پورې د سرتیرو د استولو یادونه تل کېدله. دا په داسې حال کې ده چې 1000 امریکایي سرتیري لا لمخکې په افغانستان کې ډیره دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تیر شپه د کندهار د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال او 3 ملکی وګړي وشل شوي. په دې اړه د کندهار د پولیسو چارواکو څرګندونې کړې دي او وایي چې 8 وسلوالۍ ژوند یې امنیولي. محمد صادق رښتینی له کندهاره ریپورت راکوي.
د کندهار د پولیسو بیان زیات دوران ازادي راډیو ته وویل تیر شپه افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار د خاکریز او غورک ولسوالۍ ترمنځ په لاله کافزرک سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال 14 وسلوال وجل سی بی او وطن اور ژوند نیول سی بی. د دورانی په وینا وسلوالو د عملیات پر مهال د ملکی وګړو څخه د سپر په توګه استفاده کړي چې پر مهال درې ملکی وګړي هم په دغه عملیات کې وجل سی بی.
وسلوال تر هغه له صحې څخه د استفال کې بیا ورسره د خلکو له باوري او لاسو بنځایونو ځانګړو ځواکونو باندې تکان کړي دي. د سیمې اوسیدونکو د سپر په توګه استفاده ځینې کړي چې ځانګړو ځواکونو په خبرګون کې 14 وسلوال تر اگر وژل شوی دي. نو درې هغه بې ګناه د دفاع د سیمو اوسیدونکو چې دوی یې استفاده وکړله هم په شهادت رسیدلی دي، او 8 وسلوال تر اگر ژوند نیول شوی دي.
درانی وایي ځنګړو ځواکونو په دغه عملیاتو کې د وسلوالو یو شمېر موټران، لسګونه موټر سایکلونه، وسلې او نور مهمات هم له منځه وړي.
د نیول شوو وسلوالو تر اگر تر څنګ د یو د شپې دوربین، یو پای لپټاپ کمپیوټر، شپږ دواره د سراچې موټران، پنځه دېرش موټرسایکلان، شپږ پایره د راکټ انداز مرمر، یو نه پایره نه شاجوره هم د کلاشینکوف په بشپړه توګه له منځه وړل شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په روانه میاشت کې په کندهار کې د وسلوالو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات زیات شوي. دوه ورځې مخکې هم چارواکو وویل چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې دا عملیات پر مهال د څلور مهمو کمانډانانو په ګډون 15 دیش وسلوال وژلي.
دوستانو زموږ غږ آزادې رادیو نه اوري وسم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم موضوعاتو او مسایلو تبصری کړی دی. اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننۍ غنو کې د کابل زمبخت څلورلارې ته چیرمه په جرمنی سفارت د ټانکر بم چاودنې پاړه د پاکستان د لنډمهالي صدر اعظم د تازه څرګندونو پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د پاکستان لنډمهالي صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د بریټانیا فاین نېشنل ټایمز ورسپانې سره په مرکه کې منلي چې په کابل کې څلور میاشتې وړاندې خونړې ټانکر برید هغو کسانو کړی چې له پاکستان څخه ورغلي وو. په سر مقاله کې راغلي کڅه هم د خاغلی عباسی دفتر دا موضوع رد کړي او ویلي چې نوموړي له یادې ورسپانې سره په دې اړه خبرې نه دي کړي، خو د سر مقاله لیکونکو په خبره دا ښکاري چې دا به پر عباسی د دې خبرې لامل په کور د نن فشار ته یو جواب وي. د سرمقاله لیکونکو په باور دا د افغانستان لپاره ښه چانس دی چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې دا خبره راپورته کړي او له دې عمله پر پاکستان فشارونه زیات کړي. خو په سرمقاله کې دا هم راغلي چې پر پاکستان فشارونه باید په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو لامل نه بلکې د افغانستان د سولې په برخه کې د نوموړي هیواد د همکارۍ لامل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د ښاغلي عباسي په خبرو کې دې موضوع ته هم اشاره کړې چې یا ټانکر بم مخکې تر دې چې وچول شي په کابل کې یو سفارت کې ودرېد. د سرمقالې لیکوال لیکلي عباسي غواړي چې په خپلو دې څرګندونو سره په دې موضوع کې د ایران پخ هم راکاږي او د ترهګرۍ ضد حساسیتونو پام بلې خواته واړوي. په سرمقاله کې په هر اړخیز ډول د موضوع د سیړنې خبره شوې، خو دا هم ویل شوي چې امریکا او نړۍ ته اوس دا ثابته شوې چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي او تر شا یې ولاړ دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا دا څرګندونې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان اعلان شوې جګړه بللې ده. د سرخط په سرمقاله کې په دې اړه وړاندې راغلي افغان دولت په کلونو دا چیغې وهلې چې موږ پاکستان سره په وینا اعلان شوې جګړه کې یو او پاکستان نه غواړي چې افغانستان امن وي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره اوس د پاکستان یو لوړپوړي چارواکي نا اعلان شوې جګړه اعلان کړه او ټینګار کړی چې هېواد یې ترهګر صادروي. په سرمقاله کې دا هم راغلی چې دا خبر به حتمان د افغان ولسمشر وخت چې اوس په نیویارک کې دی او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا هم وکړي رسیدلې وي. نو د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر باید په جدي ډول له نړۍ وغواړي چې پاکستان سم کړي او که پاکستان سم نشي نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ به هم نام نه وي.
ستاسو له پیغامونو
زغه سرحمان د خوست ولایت نه د لیوای ول کنه کی سرباز وغدل تزبه ملي ورته کی ور راځي ټول چنجونه د دی ولا کدا خو وګخري دا رقم د اولاد دی ولا ټول ځاړو ول راځي چې چی شه راځي ټول د مرداري نه د دی ټول اسکار ور ځاني دا څنګه چاله ولا دا هم خو دی خوړل شو ولا او وزیر دی په حال ته نه په چوکي هپوس پیغام
حکومت ماشومان ټول مریضان دي حکومت راځي او نه مشته اسکولونه بچیانو ته راکوي. موږ دا غوښتنه ده د غږیز احمد د بلوچستان ضلع شیرانی څخه یوتاڼۍ علاقه د کوچمینه نمیږي.
سلام و سلام علیکم سلام مرزا سے وختونه پرد دی یلمن زندانه کی مو زنګ در توان دی مشوار می ته ومه ته وخت پرد نو دی مخ پرمانه نه راغلی دی نو څو معلومات را کوي نو یل کوي نو موږ لولو مخامات او ته ډیر پیره باندې چې موږ ورته وسی. سلام علیکم
دوستان تاسو لا پیغامونه څو پیغامونه و چې و موریدل د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته وکی په کابل کې وی افغان چولی د خپل وادر غختونه د یو روزنیز مرکز په جوړول ول وکول. عزت الله ورانا د خپل نوی ژوند پایل خو خیل پنځل لس څخه کم کسانو په حضور کې ول مانځل او د واده په لومړی ورځ یو روزنیز مرکز پرانیست. د زوم پلار وای دا کار کولای شي چې نورې کورنۍ و هڅوي تر څو په ودونو کې زیات لګښتونه ډډه وکړي. په اړه یې ناجیا صافی رپورت لري.
رانا او عزت الله خپل نوی ګډ ژوند د کابل په لویدیز کې په یو کرایه شوي عادي کور کې پیل کړ. دوی په دغه ودانۍ کې یوازې یوه خونه د استوګنې او درې نورې خونې د ځوانانو د روزنې لپاره په پام کې نیولې دي. د دوی په واده کې د زوم د پلار او د ناوې د مور په ګډون لږ تر لږه 15 کسانو ته بلنه ورکړل شوې وه. د ډېرو نورو ودونو پر خلاف ناوې او زوم د واده په ورځ عادي کالي اغوستي. رانا وای خوخی په سرو زرو او قیمتي جامو کې نه وي او غواړي چې خوخی د کم لګښتونو لري تل لا سکړي.
ما خوشبختی را خدم د تلو او
عروسی زه خپل خوشبختی په سرو زرو او په لوړو لګښتونو کې نه وینم. خوشبختی دا ده چې د دوړو لورو ترمنز درناوی وي. یو شمېر کسان خپل خوخی په سرو زرو او لوړو او بي ځای لګښتونو کې ویني خو موږ لدې کار نه ډډه وکړه.
په افغانستان کې د لوړ ولور د اخیستلو تر څنګ د ودونو په مراسمو کې ډیر او ملامتون کې لګښتونه هغه درانه پیټه دی چې د بې وزلو ځوانانو په اوږو کې ښودل کیږي. خو په دې وروستیو کې یو شمېر ځوانانو دا دود مات کړی او د واده له ډیرو لګښتونو یې ډډه کړې ده. دغه نوې افغانه جوړه هم توانېدلې چې په خپل واده کې له لوړو لګښتونو ډډه وکړي او نږدې 100,000 افغانۍ په یو روزنیز مرکز ولګوي. عزت الله او رعنا اوس مهال د قرآن کریم زده کړه کوي او د دغه مرکز له لارې غواړي چې ماشومانو او لویانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. ښاغلی عزت الله په دې اړه وویل،
د روزنیز مرکز هدف دا دی چې هر څوک په ځانګړي ډول ماشومان راشي او زده کړه وکړي. د دې ترڅنګ د خیاطۍ، نقاشۍ او د لیک لوست د زده کړې برخې هم لرو.
د زوم پلار محمد ناصر وایي دا کار کولی شي چې نورې کورنۍ هم وهڅوي تر څو په ودونو کې له زیاتو لګښتونو ډډه وکړي. نوموړي وویل چې په ودونو کې لوړ لګښتونه حتی د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ګرځي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسیدلو د غرمې 12:30 بجو ته ور بیا پام وکړئ. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په نیویارک کې دی او تمه ده د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې نن ماښام د تروریزم له امله ټولو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه وینا وکړي. ښاغلی اشرف غنی به تر وینا مخکې د ډنمارک، اتریش، فنلند او پاکستان له مشرانو سره هم وګوري. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د هغو 3000 امریکایي پوځیانو چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې دغه هیواد ته استول کیږي ډیره برخه پر لاره ده. هغه د سرتیرو دقیقه شمیره په ډاګه نه کړه، خو زیاته کړه چې دقیقا له 3000 زیات سرتیری به افغانستان ته استول کیږي. د غور ولایت امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د فیروزکو ښار په شمال کې پرون 8 تنه طالبان وژل شوي او نورې ټپیان دي. په کونړ کې تیره شپه د ناپیژاندو کسانو په یو برید کې 2 عام خلک وژل شوي دي. ناپیژاندو کسانو د چپیدری په سینزو سیمه کې د عامو خلکو په موټر چپ کې له حج راستانه شوي کسان ناستو حمله کړې او یو بلې ټپي کړې هم ده. چین او روسیې پرون په ملګرو ملتونو کې د اصلاحاتو لپاره د 123 هیوادونو په ګډون د هغې اعلامیې له لاسلیک کولو ډډه وکړه چې طرحه یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورکړي. او امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې څېړونکو د ډونالډ ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پاول منفورد ټلیفوني اړیکې د محکمې د حکم له مخې اورېدلې او اوس یې له مخې د محکوموي. پاول منفورد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له څو نږدې سلاکارانو دی چې د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د تورونو په تړاو ترې پوښتنې کیږي.
دوستانو دا خبری مطالبه برخه په همدې سره پای ته رسو. تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو تفصیل په سادی رادیو ډاټ کام کې چې موږ یې پانه دا ولولې او وی ګوري. اوس هم راځو او نس پروګرام ته د روغتیا پروګرام وړاندې کیږي. ناجیا صافی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنه پروگرام ته خرغلی. نن په دې پروگرام کې زکام او ستونی په ناروغي غږیږو. زه نجیه سپایم او په خبرونه کې د غواګو ستونی متخصص ډاکټر سید امین نوري را سره ملتیا کوي. ډاکټر صاحب نوري ته هم خرغله سویم. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې سټډیو ته راغلی.
مننه تاسو دم چې موږ دعوت کړل.
مخکې تر دې چې د اوریدونکو ټلیفوني اړیکه واخلو، د همدغه موضوع په اړه مې یو راپور چمتو کړی. راپور به واورو بیا به راګرځو خبرونه ته. د ستوني درد یو تنفسي ساري ناروغي ده چې ماشومان زیات پرې اخته او د هوا په سړېدو سره د ناروغي ډېره تر سترګو کیږي. روغتي متخصصین خاورې، دوړې، ناپاکه چاپیریال او د بدن د مقاومت ټیټوالی د ستوني د درد ستر لاملونه یادوي. ډاکټر کبیر جویان وایي د ستوني درد یو عامه ناروغي ده او هر وخت ورباندې د اخته کېدو امکان شته، خو د هوا په سړېدو سره یې پیښې ډېریږي. ښاغلی جویان وویل د ستوني درد او زکام تر ډیره د ویروسي میکروبونو له کبله پیدا کیږي.
د ستوني درد عامل زیاتر په دې موسم کې ویروسي ده. باکتری مرضونه هم سبب کېدای شي د ستوني درد او نور د سینې ناروغي یا د نمونیا او یاد نور ناروغی صاحب بگرزی. ریزش یا زکام هم مرض ده چه ده ستونی او ده پوزی ده ویروسی میکروب لکه بلا پیدا کیگی. چې مریض په دې کې کېدای شي تبه ولري د پوزې نه او د اته د سترګو نه اوبه راشي او ستوني درد ته پیدا شي او مریض وټوخیږي ټوخی ورته پیدا شي دې ته زردش او زکام وایي.
نوموړي وویل د ستوني له درد سره ډیری وخت شدیده تبه د ځان درد ستړیا او ټوخی مل وي. د ډاکټر جویان په وینا د ستوني د درد لپاره د مالګین اوبو کارول په هغه صورت کې چې د مالګې کچه کمه وي ګټور دی، خو د ستوني پورته کول ناوړه پایلې درلودلی شي. نوموړي همدارنګه وویل کچیرې د ستوني د درد درملنه ونه شي د پوزې او غوږ ناروغي د مفصلونو درد روماتیزم او ان د زړه ناروغي پیدا او وینه هم میکروبي کی. په همدې حال کې ډاکټران ځینې ویروسونه چې په سړه هوا کې په ښه توګه وده کوي د زکام اصلي لامل ګڼي. زکام ساري ناروغي ده چې ویروس یې د پرنجې له لارې او د هغه شیانو سره د تماس له لارې روغ کس ته لېږدوي چې په دې ویروس ککړ وي. د ډاکټرانو په وینا په زکام اخته کسان دي له لیمو او نارنج نه ګټه واخلي او قوي خواړه دي وخوري. روغتیایي متخصصین وایي یو نورمال انسان کېدای شي چې په کال کې څلور ځلې په زکام اخته شي، خو که د وجود مقاومت ټیټوي ډیر په دې ناروغي اخته کیږي. د ډاکټرانو په وینا داسې کسانو ته پکار ده چې له خو غذایی موادو ګټه واخلي، لکه د وریجو اوبه او خوروا وخوري، له لیمو او نارنج نه ګټه واخلي او د اوبو بخارات تنفس کړي. که د دې ناروغۍ مخنیوی یا درملنه ونه شي کېدای شي د سږو ناروغۍ لکه سینه او بغل او نورې خطرناکې ناروغۍ پیدا کړي.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. زمنګ د نن ورځې موضوعات دي زکام او ستوني درد. کولای شي چې د همدغه ناروغي په اړه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه وکړئ. په خبرونه کې د غوږ او ستوني متخصص ډاکټر سید امین نوري را سره دی او ستاسو پوښتنه ځواب وي. ډاکټر صاحب نوري، د خبرونه په سر کې کراته وی چې اول په دې موسم کې ډیری مشمان او لویان د ستونی او زکام له ناروغي زوريږي، مهم عوامل ساس په نظر څه دي؟
تشکر مننه لرڅنګ چې په گزارش کې مو ویل شو چې معمولا علت د رزش زکام او د ستونی د خوګ په ابتدا کې معمولا د ویروسي انتانات دي. او ویروسي انتانات خصوصا په نسبی سړو او په سړو هوا کې هغه تکثر او هغه زمينه د رشد او فعالیت ورته په نسبی سړه او کې زیاتر مساعد وي نظر ګرمه وته. نو په دې خاطر د منی په شروع کې دوه د ژمی په شروع دوه د منی په جریان کې او د ژمی په شروع او د عملو یا په حساب سي په سلی په موسم کې په شروع کې په دوه وختو کې دغه انتانات رزش زکام او ستوني خوږ او نشه زیات لیدل کې. او بیا به کده چې ورسته راش چې مثلا ریزش مو سخل زونه و دی او سخل دی او ستونی درد مثلا کوم حالاتو کې مو ستونی درد ورته ویل کیږي یا کوم قسمتونه یې ستونی که په التهاب د چور شي هغه د ستونی د درد سبب کیږي. نو کده چې هغه بیا ورسته په وغه ان شاء الله
ډیر ښه. اوریدونکو ته به ورشو د دوی اړیکې به واخلو. ګورو چې کوم اوریدونکو دی. ازادي رادیو ده، مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام او راي مهرباني وکړې ځان معرفي کړې.
مم مه بولار د خوست ولایت تاسو او تاسو ډاکټر تاسو هم کران ټول ته په پښتنه مینه سلام کوم.
علیکم سلام محب الله خان، ساسي بوختنه اخلو ډاکټر صاحب هم غواک دی مهرباني.
او ډاکټر صاحب نه میرا پښتنه ده چې زه خپل د ستوني مشکل زیات لرم دا په تاړه کې نه بلکې هر وخت او دغه مشکل زما زیات وي او دل پر کوم درمل داسې خاصي او درد بخي شدید
ورو له ما ګرانا کله وخت چې ستونی درد په مکرر ډول سبب د دې شي چې ستونی وخوشي او علاوه تن تبه او ځان خوګای سر خوګو سترګو خوګو ملي خوګو او حتی لرزه مرسراوي یو حالت چې مشابه دی د ملاریا سره
په داغه سوالاتو کې خصوصا دا بیان داسې نیول کې ته الله چې ته چهره ورځ په مونډ رسیدا معمولا په میاشت کې وره په کال کې وره او معمولا په کال کې دوه درې څلور وره رسی او کچېره د ډاکټر په واسطه معاینه شول او وغو چې دغه تب او ځان خوګای او سر خوګای او د انور عمومي حالت تانسل د التهاب دی وجدي نو دغه حالت هغه حالت چې بیا سړی یو تصمیم دانیسی چې کېدای شي د تانسل زیاتینو تا ته مفید ندی او بهتره ده چې وباسل شي چې د خلکو په اصطلاح خلک ورته اضافي غوښه ویل کی چې دا یو غلط اصطلاح ده بار بار مو په مختلفو مرکو کې دا خبر کړی ده چې دا اصطلاح صحیح نه ده په دو خاطر چې د تانسل لپاره باید اضافي غوښه اصطلاح استعمال نشي اضافي هغه شي ته ویل کی چې هغه په وجود کې نه وي دا خوشته دي نورمال دي حتی د وجود د دفاعي سیستم یو برخه ده خو په حالاتو کې چې مرضی شي یا یو تعداد نور استدبابات چې په تانسل کې پیدا کیږي او هغه عملیاتیږي په غیر دغه کې هغه خدي د وجود لپاره ګټه نو که چیرې ته هم دغه څه مشکل وي چې ته تبه لکه ځان د خوښي سر د ورسره خوښي او حتی ملاریا غونې ما درته یو سړواله په سیډي رسی دا شایان دی او ډاکټر ولیدل او ډاکټر درته وایي چې دا تبه او دغه ځان خوښي د تانسل دی وجدي نو بیا به تر دا چې کال کې درې څلور وره داسي وي درمنډ به تر دا چې د تانسل عملیات کی خو یو کته د باید اوریدونکو متوجي وي هغه داده چې بعض اوقات کده شي مشکل په دماغو کې وي یا چرته دماغ ولري چې معمولا خلک سینوزیت اصطلاح په طبي اصطلاح کې ورته وي او د موږ هم خلک یا چرته دماغ ورته وي یا نزله ورته وي په حالاتو کې که دغه مشکل موجود وي یا پرده انحراف کړی وي دغه وجه نه چرته دماغ تولیدي کې او یا زرزر سړی رزشکي یا دغه په امتداد سړی ستونی درد ورته پیدا کی نو په داس حالاتو کې بیا بهتره ده چې اول علاج د سینوزیت یا چرک دماغ وشي که چیرې دا تداوی نشي نو بیا په دو صورت کې حتی که تانسل عملیات هم شي نه تنها ده چې ستونی درد ورکی نه اعراض علایم لکه تبه ځان خوږی دا شان نه تنها ده چې ورکی نه بلکې کېدای شي نورم مشکلات زیات شي سیده نو نور اوریدونکو منتظر دي امید چې یو تعداد نور اوریدونکو تم چزوبې نور مې ته د معلومات ته اضافه شي
بله ډاکټر صاحب زه ډیر اوریدونکو دي بل اوریدونکو ته باور شو له هلمند نه مهرباني وکړي ما دا ارزه
د اول کوټه تاسو د ازادي راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم په چیرې دا ډاکټر صاحب نو دا د مسته مې دا څه یو دا کوم بخار پیدا کی چې سهار شې ما یادی دا ویني و نه وان تخلیک ولاری بس ما ډیر م دب دیني د چې څه د پیغام او دا دا واز مې جوړ تر لرم چې ما دا په واښ کې د ډیر پرم د کان ته ډیر بار سره ما څو رقم د واګر کړی دی هیڅ پیدا نه کړی دا بل نه مې یو څه څه دا ستون د نن ورو کې چې ما د مې کار کړی دا ما د چې کار کړی کوم دا ته پیټ چې نه به هغه رقم یې باغ نه کار دی لملا درد څو
دا ته اراز علایم د کلینیک د چتو ودا زیات چرته د مخ ته پات کی یا سینوزیت نو په حالاتو کې چې دغه سیده تاچ مشکلات وي سر خوګای وي بلغم ستونی ترسي کله کېده شي دغه بلغم په وینه باندې ملړلې وي رنگ زیړ وي او بر علاوه د غوسه زیړ ته چکوزی سړی دروندواله وي کساله او خستګي وي داسې سستواله او دغه وجه نه ستونی هم کله خوښ شي خامه خو په دوه چې د افرازات د پاس نرسي ستونی ته مخکې وردن کته مو وي چې کچیر د دماغو چرک سړی ولري بهتره ده چې اول د دماغو تداوی او علاج وکړي په دو خاطر چې هغه افرازات کې پاس را نغلل نستونه وازی خبر ده چې په خپل حق کې او کچیر اته ستونه عملیات هم شي مو چې کچیر د چرک دماغ ولې نستونه درد زیاتی او هغه میکانیزم یا علت ده چې منبع د انتان پاس ده که و چې نه موجوده وي په پاس په سنې منطقه کې غرینی زمنطقه یا په کې نو به خامخه کار ترتی خو کله چې هغه چې نه پاس او چې نشي نو که هر څو ته په میانس کې هغه ډاپ یې کنه بیا هم هغه وبو خو ما خو دی وخونه سر کو نو دا هغه چې چرګ د دماغ هم کچیر موجود وي نو کچیر هغه تداوی نشي نو اعلان د قسمتونه که تداوی کیم بیا به دوباره د حالت ورته پیدا کی نو ته کورنۍ درمنه آسانه داده چې ته بخار د ویکس کش کوه یو لګ شیرګر مو بو کې مالګه کا چوا د گیز بګه خامخه په پوزه مونږ کش کوي خلی لري تو کوه پستونیم غرغړه کوه د هغه ابتدایی در ملنه دی و بخار دی ویکس او په ملګوبین ډیر نه کم ملګبا چې په شګر مو بوګ په پوزه به کش کوي او پستونه به مغرغړه کوي کې دو صد مشکلات ان شاء الله که دوامدار و کې امید چې تا نور تداوی ته ضرورت پیدا نه که خو کله وخت اسی وی چې په دو ابتدایی مرا تداویان باندې در ملنه نکی نو په داس حالاتو کې به ډاکټر د ګوشګلو متخصص ته ورشي هغه وګوري او که چیرې ضرورت ولر ته کېدای شي عکس د مغو درته واخلي او که عکس واخستله نظر حالت ته یا په دوا باندې تداوی کی چې تداوی دا نه د 15 ګولې باندې سره غشي معمولا نه دو تداوی دو هفته حتی تا درې هفته پورې ده په دو خاطر چې دغه نفوذ د دوا د سینوسونه چې دی دا یو اجواف هوایی د مخ او د سر په کاسه کې کوم اډوک چې دی په دو کې د هوایی جوفونه دي او د دوا اگه انتشار اقل تلک سخته نو په دو خاطر تداوی دوامدار ده نو حداقل دو درې هفته با تداوی لانه ونیوش که بیا په دوانش دوه ملیار منزل دی بیا کنی و نور فاکتورونه چې مساعد دی لکه پرده کګاوی یا ترمناتونه غټ وی یا نور مساعد کنده فاکتورونه ولر په پوزه کومه غوخه غوټی چې موجوده هغه باید لری شي ترڅو پر چې چرته دماغ از مساعد کنده فاکتور نه رافش سیدا
جرمن رګرسه بلوریدم کته ورزو جمعه خان همدرد ل زول نه مهرباني وکړئ
مننه سلامونه اول شخص او بیا ډاکټر صاحب او بیا ټول ګلونو اوریدونکو ته وایم چې ډیره ورو ده
ډیر زیاته مننه همدرد صاحب مهرباني وکړئ
مننه خیر سم څنګه یو څنډه ولا حرمدار د اپشن کولا زما په خپل سن خو لري تقریبا یو کال یو نیم کال لمخه دا غوښته ده دی بیا اوس هغه یو وخت دوره هر وخت را باندې دی او سر زکام او سنبه مې سره وګیږي ځینې وخت مې سرم درد سره کوي نو دواوی مې په وکړلې نو د کوم څه خو نه او پکې خو مګر دا چې وخت نا وخت درد کوي
هم در صاحب کله چې ستونه خوښي او واغه هم لکه تا چې وې چې اول می سر خوک شی و نگو دیر دیزه شما مرسا و که در شطمان افرازات بدیم ستونی ترسی نو ده هم ده غای و علامه داره که مثلا که چی مخ که اوریدون که تو مگوه چی که ده شی تم هم چرت دماغ بلرید چون در افغانستان که ده غای چرت دماغ ده ده غای آلوده هوا ده وجه نم لگ عام ده او خلک هم دغه صحی خدمات ته دومره لاسرسی چې په کار دی عمر نه لري او لګو ډیر به پروام دی او خود سره تداوی هم کی نو په دوه خاطر دغه چرت کې دوه مال نسبتا عام دی او دا هغه مساعد کننده فاکتور دستونی خوږی پاره دی او لکه څنګه چې ما کوي چې کچیر د شای موجود وي نو بعد اول دا تداوی شو ورسره دغه استونی درد کچیر بیا دوام وکاو دغه لکه تو چې مثلا په کال کې دوه ور درې وره او په څو کال کې چې دغه سبستونی درد بیا غوي او دماغونه دم پاک وي نو په داس حالاتو کې او ولاتم په تونسل کې وي په دوه خاطر چې استونی درد تنه ده نه دی چې سړی یو ټول استونی درد په تونسل پورې منحصر کو په دوه خاطر چې استونی درد کې دیش بلون کې التهاب موجود وي یا بعض وخت بغیر د التهاب نور کاتالات موجود وي یا مثلا یو سړی ګرم خوړې ډیر ګرم خوړې خوړلې وي غلط از په حساب سره سوې وي دغه وجم کې دیش در یا عقدات لمفاوی دی په دوه شاخو کې هغه التهاب وي یا نور کاتالات په غوړه کې موجودي کې دیش سړی استونی درد احساس کو نو دا مطلب دا نه دی چې په هر حالت کې چې ستونی درد پیدا شو باید موږ تانسل ایسته کړو که دای شي د ستونی درد په نورو قسمتونو د ستونی کې چې هغه هر یو خپل نوم لري په هغو کې پورې ارتباط ولې باید هغه تداوی شي خو که چیرې د ستونی درد په مکرر ډول که چیرې اول کال وي د شخص په اول کال کې که یو شخص اووه واره کتابي خبر داده اووه واره ستونی درد پیدا که و آقا استونی در چه دی معمولا نتب زنخوگی و لرزه و دو شانس عملگره ایوی او علتی هم پتانسل کیوی هر واره نو پا ده سوالتو که دی استونی دی عملیات یا دی تانسل عملیات ورکول کیگی او اجازه داشت سرای آقا شخص استونی عملیات کن نو که چیره ده سوالتو و چرا دماغو ندیم پاکو نو بیاد بهتره ده ده تانسل نظر ده تا چه پاتش ده دون پات که دونه لریکول بهتره دی انشالله دو سابه دیویه مشکلات کنترول شی
بله دوستانو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری بلوریدون کده حقمل افغان لخوست ولایت نه مهرباني وکړی حقمل صاحب
السلام علیکم
علیکم سلام روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوری مهرباني
تاسو د ډاکټر صاحب ته زیات سلام نو وایم زما او د ډاکټر صاحب ته هدا پوښتنه ده چې د زکام په محل کې لومړی تدابیر څه دي او بل دا دلته په خوست کې د زکام په وخت کې ایمکسل اگمنتین زیتوفین او فلمونول شربت د تور کې د دې په اړه د تصفیه څه ده
ریزش چې دی اول دغه پوزه چې ده د یو احرامي شکل لري، یو قسمت یې داخلي قسمت د پوز سروي چې دی په جلد باندې پوز ساتر شوی دی، او نور پورتنه قسمت یې ده په غشای مخاطي باندې پوښل شوی دی. کله چې دغه غشای مخاطي د جوف د پزه یا نزل کیوتی غش مخاطی برخه چه التهاب باند دوچار شی، نو دو تا رینایتس یا معمولا خلق ریزش ورته ویل کی عام دول کامن کول دی. که دست پا عمومی دولی مگو بیشو مگ دو دول لیرو ریزشونه، یا بوی انفکتیو بل بوی نان انفکتیو، یعنی یو حقا چه پویگو که انتان زی داخل دی یا انتان رول لیری که، او بل یا نان انفکتیو چه پویگو که انتان ایس رول نلیری. کامن کولد یه یو نوع دی لکه ما چه او معمول دولی دی چه اگو که معمولا پا دقا موسمو که چه خوصا منیو دی جمعی موسم رسی دا ویروسی انتانا زیادی او معمول علت دی دو چه دی ویروسی دی چه رینو وایرس دی، پیکو وایرس دی، ایکو وایرس دی، ادینو وایرسونه او نور وایرسونه پا مختلف انواع دی ویروسونه پا دو که دایشی داخل وی دی ریزش پا تولید که یا کامن کول چې معمولا ورته خلق زکام ممکن دی شي ورته وي. په دو نوع کې معمولا خاص تداوی ته ضرورت نه دی، کدی شي مریض درس خاص ته معمولا اراز علایم هم دومره شدید نه وي، یو عادي ځان خوګه یو سپک تبه او د شنیم تاته در شو پوره، او نور درس خاص اراز علایم هم نه لري، پوز بيدن او د خارش د پوز د پوز بندش تشان خو ورسوي، خود از خواست تداوی تا ضرورت نلیری. معمولا دو دقیقه انکیوبیشن پیریود یا دوری تفریخ چه در یوینه تا دری ورز در خود معمولا در پینزه ورز به جریان که در مخ پخی کیدو کی، یعنی پینزه ورز اخپل سایر تایکیوی آقا ویروسی انتانات معمولا پس دوگه نوزاتی در وجود آقا کی که پیساب خارجی در ریزش چه ده معمولا پس در پینزه ورز خکی. او په می تداوګونه کې دا د چ مایات زیات خوړل شي، ګرم خوړل او خوړل شي، لکه شخص ځان ګرم وساتي خصوصا که یخ وي، او مایات زیات وخلی او څومره چې امکانات لري نظر خپل امکانات ته که مغازی غذاګانې وخوري که میوجات وي او که نور شوي نظر امکانات ته، نو دغه تدابیر چې ونیول شي انشاءالله کفایت کوي. بعض نور کورانی تداویگان مثلا جوشانده در ستوان نکاخه در پخود بدو خود چقدر معمولا پا گرم و بوکه چول که او در گرم خورده چه خورده که گی نو اقل تا یو لگو دیر اگه در انتان معمولا که دهش پا پوزه پر منحصر نوی که دهش در انتان ورست بیا طرق تنفسی اولوی چه ده بلوم چه ده او تان سلم لگو دیر پا ویروسی انتان ها تاخته شوی وی نو در جوشانده و در شان هم خیلی معصریت لیری او لگو دیر خواما خود تسکین دوایم پوگو که زمیمه وی نامی درد لکس بکی وی او هم اگه گرم خورده هم لاهر راحت کون که وی او بر علاوه ده غاز بخار ده وکس و دشانم گرده کن. او بل نوعی چه ده انفکتیو ده چه پی انفکتیو که بیا یو تعداد خاص انتاناتی مثلا که دهش یو تبرکلوزی کلیناتیس وی یا اتروفی کلیناتیس ده چه ده مزمن دول ده، او علاوه ده غود سخه الارژی هم یو عمده دولیه ده ریزشو ده چه الارژیم یو تدادی بیا قسم ده موسمی وی چه او غود ده یاغوی سیزنال الارژی کرینایتیس، او یو تدادی پا کال که پا می دول پا طول کال که ده غراز علایم شخص موجود وی، خو شکل شدید نوی دست متوسط دول ده غد ریزش غراز علایم لکه پوز ببیدا و لگو دیر بندش و لگو دیر خارش ده شهان ورسا موجود وی. نو دو تا بیا سیزنال پرینیال الارژیک رینایتیس یا سال تمام، یعنی طول کال په جریان که یو شخص در ریزش و زکام علایم موجود وي. بر علاوه د غو څخه یو نوبل ریزش هم دی په نامه د وازو موټور رینایتیس دی چې هغه هم تقریبا داس خاص الارژیک پیس نه لري، خو بیا هم لږ ډیر د هوا تغییرات او هورمونی تغییرات او دا شان کې رول لري. علاوه د غو څخه نور یو تعداد ډیر اقسام دي ریزش چې مثلا یو شخص په وخت حاملگی کې ریزش پیدا کی چوغه ته پرګننسی انډیوست رینایتیس ویل کی، یا یو تعداد دواگان یا سپریگان در خپل سپریگان چې خلق د پوز بندش پر استفاده کوي اوغه هم یو نو ریزش منځته وړي، په خپل است با وجود دې چې د بندش د پوز د رفقاول په خاطر ورکول کیږي کیدای شي په خپل بندش منځته وړي، آیا یو نو ریزش منځته راځي او ترینایتیس میډیکامنټوز ویل کی، یا یو تعداد دواگان فشار پر اور کول کیږي یا د نور امراض پر اور کول کیږي چې غوته ډراګ انډیوست رینایټس ویل کی چې یعنی هغه رینایټس چې د دوا د خوړو د وجې نه منستر سی خلې لري خوړل کی نو هغه هم یو نو د هغه دی نور ها یو شخصي مثلا هانیمون رینایټس ورته ویل کی نو یو د کو یو چیرته چې هغه باندې کده شي داسې روز شونه منستر شي دغه هم کده شي نور یو تعداد مزمن مرزونه دي چې هغه هم کده شي مثلا تبرکولوز موی لوپوس موی دا هم رزشون نماتی یا نور گرانومتوس دیزیز آف دا نوز چی دی دا هم یا نو رزش منستر روی پشکل دی دا هم دارو مزمن داود نو دا آقا عمومی انواع دیدی چه بیا هر نوع خپل خاص تداویلی دی او بعض وقت که دایشی چه مثلا پا اول که ویروسی انتانات سبب در ازش شوی خب روست دیو که سانوی انتانات بکتریگان مداخله وکا او بیا انفکتیو پشکل بند بدل شی چه انفکتیو رینایتز بیا برالاوه دو چخه چه مثلا دقا عمومی تداویگان مگرده وی دیو در علاوه انتیبیوتیکم ورس از زمیمکی او پا عمومی تداویگانی که بیا نور دواگانی مشتایدی چه مثلا پوز دقا پرسوب چه دیده کمی بی پا شکل دی موضعی و پا شکل دی سیستمیک او یا مثلا تیستامین و در اشان هم برکول کیز
بله ډیر زیاته مننه عبدالستار خونزاده پلیک کې دی خونزاده صاحب مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري مهرباني
زخت سلامونه تاسو محترم ډاکټر صاحب سید امین لوی زخت سلامونه وړاندې کوم عبدالستار مهرباني بالا مراد څخه متمرکز
ډیر ښه مهرباني ساسي پوښتنه مونږ لیکو
سوال مې در ډاکټر صاحب څخه دا دی چې زه په تاګه ټول کال کې دا ډول سمه چې دی اټم د زش اروا زه په دې زش کې زه فکرم د زش کوم او ار اپلا چې زه زش کوم لاس پنځله سره دا چې دوام کوي او هر څه دې بازار باندې او وات څنګه دا نن تکلیف هم له واسه ده په زوره خبرې کوم چې کوم چې په زوره خبرې کوم بالا نه اول له تا پور لريږي
دا به جواب کوي بیا برزو بلوریدون کی ته خو دا غوریدون کی دا محل پلیکه کی د پښتون پلانډ کی اخلو مهرباني وکړي
السلام علیکم
علیکم سلام ځان معرفي کړئ
من زړه تر پاډ کیم زنده ډاکټر صاحب څه پښنه ده زه د خپل د واټه کله د سینه درد لرم زه نه پوهم دا اوس څه شي څه دی بس دا دوی چې خوره مده سیل لرم په داسې نه کې ګری لکه ګر چی ورکی زما نوم امان الله ده د پراده ولاته صدر
محترم خانزاده صاحب رزش چه ده لکه مخکم چې مختلف اقسام لري خو تا هم که داشی منشه الرژیک یا اساسیتی منشه ولیدی او دا چه طول کال که لیدل که داشی نو اگه ده سال تمام یا پر طول کال که اگه رزش چه ده یعنی طول کالی نی رزش چه یعنی موسم پر خاص ارتباط نیل که داشت دوگو نوی نوی او که چه نور اراز علایان مرسوانه لره نو ده بهتره ده چه تا اول ده دو اغا عوامل زان سپیدا که امان الله خانه ده کم مشکل چه تاوه چه پا مکرر رو دوامدار رو زه ده دوده پا تیراول که چه لگو چه ده درد احساس کم امیده چه اغا مشکلات چه پی ساب سب بعض وقت خطرناک وی یا سرطانی واقعاتی یا نور کتلات پستونی که وی ده شاید نلاره انشالله نظر ده تا تاریخچی وشیده خو که داشی یو شاید چه تو ولاره آقا ده چه پا مزمن داول تا که داشی چرک دماغ ولاره و آقا افرازات رسی استونی تا ده پا مزمن داول استونی درد و التهاب و داشه منزده در ترولی دیم نو که چیره تا دسته پا دامدار داول لگ بخار ده ویکس وخلی لگ مالگ دسته وخلی و پشیرگر مو بوکی واچه پا پوزه ای کشکی و پستونی غرغره که او کلا وقت که دسته لگ ناراحتی ده زیاده ده لگ داغ از بیخل و گلی دستونی درد پاره چه دیدن و استفاده که مایات زیاد وخلی و نومیده چه دوسته مشکلات کنترول شی او که بیام مشکل دیوان و یوار لکچور تا ورشه و ورتای چیزه پا متداوم داول داغ از مشکل دارم نو آقا که داشی ده دماغوی چرک په حساب مرتای چې یو وخت ډاکټر صاحب سید امین نور ته ویل چې کدا شي د مغو چرک ولا لري نو واکس واخلي هغه کوم مشکل موجود هغه چې تداوی کې ان شاء الله ستونی درد مو صبر کی او د تداول مشکل شته ان شاء الله دا به مر صرف شي
بله بل وريدون کته ورزو شراغه ل غزنی ولایت څخه په لکه کې د پښتون اخلو مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري ډاکټر صاحب ما
دا پښتون د ما دا شپه کلمه کې سنې مریات کړای نو مقصد
طرف دی او طرف اوس هم مقصد نه د خوښوي درد کوي بل دا څنګه چې د څورو خو څور کیمرا ورته د ماغو باندې مبارزه تر اخر مونې پورې هغه کې
دا ورور ډېر ښه سوال وکړ او مسلک ډاکټر ته ورشي تر څو پر هغه درملنه یې صحیح وشي او بیا که چیرې ستوني درد یې نورم عوامل ونه لري کېدای شي عملیه شي نو د ورور هم کېدای شي دغه مشکل وي نو دا د یو متخصص ګشکولي ته لاړ شي هغه هلته دغه مشکل ورته وي ودي ورته وي چې کېدای شي د دماغو چرک مې ډاکټر صاحب ته ویلي وو نو که چیرې هغه ډاکټر صاحب کې ولیدل او عکس یې ورکړ او دماغو چرک لرلو یا په دوا یا په مینځلو یا نور کوم تداویانو چې د چرک د دماغو یا مساعد کنده فکتورونه که ورسره موجود وي هغه تداوي شي انشاءالله د مشکل به مرصرف شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. خبرونه همدغلته پای ته رسیږي. په خبرونه کې د غوږ او ستوني د برخې متخصص ډاکټر صاحب سیند امین نوري و چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب نوري یو نړیمننه
مننه تاسو نن ته
د تاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه کوو. د ازادي رادیو نور خبرونه هم مه هیروي. د الله پامن.
راځي د ځوان فکر خبرونه للارې په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو د ځنګړې خبرونه هر سهشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلای شئ.